تلی مشای مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړې کې د خپل کوربا منور شان یک پیرځونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ ولاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زموږ همکار انیس احمد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم وای هیله لري چې د افغانستان مسأله به د خبرو لارې هواره شي. چارواکي وای په کابل ښار کې په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي، او په بیلاروس کې نن خلک د صدارتي انتخاباتو لپاره رای اچوي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغیز کړی. نوموړي زیاته کړه،
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونگ ڈیرا ہا سکو چدا مسئلہ د خبر اتر لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹک ډیر محنت کړي دے. افغان دولت غختل چدا خبر دے مخفی نه بلکې علنی وی چدا غختل لمړی طالبانو نه منل، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته غوی قایل کړ د مذاکرات میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا افغان حکومتي چارواکو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله پوزی له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د حکومت لخوا په بهر کې مشت له بلوچ بلتون غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې زر خبرې وشي. نوموړي تېره ورځ په کوټه کې خبریالانو ته وویل له بلوچ مشرانو سره په باقاعده توګه خبرې نه دي پیل شوې، خو هیله لري چې دا خبرې به ډېرې زر پیل شي.
پہلے تو بہت سارے ہمارے لوگ جو بار بیٹھے
مخ کے خو ہمدا زموج بہر میشت خلق خبر و قبول تہ بیخی تیار نہ وو، او ہغوی دی خواتا ہیت توجہ ہم نہ کولا. خو اوس ب ز یواز دمر وایم چې د دې خبرو اترو ابتدا سوي او هغه ډیر شده.
چودھری نثار علی خان زیاته کړه په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کراچۍ او بلوچستان کې چې وسلوالو کوم فعالیتونه کړي، حکومت پایي کې د نورو هیوادونو د ښکېلېدو ثبوتونه ملګرو ملتونو ته ورکړي دي. د کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د دې موټر بم حمله هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو قافله وه، خو په خبره یې اغیته مرشبله نه ده اوښتې. د حمله نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دویمې امنیتي حوثې اړوند د جویشیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې ذمهواري منلې ده. د افغانستان د کاپیسا د تکابل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تکاب بازار ته رسېدلی دي. د سیمو ځینو خلکو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې دا مهال تکابل ولسوالۍ له سکوت سره مخ ده. له بلې خوا د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو دوی ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. له بلې خوا د طالبانو ویان ادا کوي چې وسلوالو طالبانو د تکاب ولسوالۍ بازار په ولکه کې اغیستې دي. د باجوړ په هلال خیلو سیمه کې بیګا بمی چاودنې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون دوه تنه شوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د امن کمیټې مشر فاروق خان چې د هلال خیلو چارمنګ تحصیل نواګې باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د دغه سیمې د امن کمیټې مشر دی بیګا له کوره نږدې جمعه ته د ماښام مونځ لپاره روانو چې د کور سره پې چاودنه وشوه. د یادې پېښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. په دې موضوع پرون د پېښور په حیات آباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو د یوې جرګې وروسته د باجوړ ایجنسۍ یو مشر ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کیږي. د انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي. ګمان کیږي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. د انتخاباتو د مرکزي کمیشن په حواله د ځایي وخت مطابق نن غرمه د خلکو د رای اچونې شرح 55.2% وه. د اپوزیشن استازی وای پر حکومتي کارکونکو د روغتون په ناروغانو او زده کوونکو فشار راوستل شوی و چې تر وخت مخکې خپلې رای استعمال کړي. د ترکیې په انکارا ښار کې پرون د امن په ریلۍ کې په دوو غبرګو چاودنو کې د مړو شمېره لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. بلخوا په دې پېښه له نن څخه په ترکیې کې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترهګرۍ په دغه پېښه کې 215 کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د 8 حالت نازک ښودل کېږي. دا ماتم به درې ورځې وي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل کوټلې نښې نښانې موجودې دي چې ښایي د دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. بل لور ته نن له هغې وروستو په انکارا کې وړین ختم شي چې پولیسو کورد پلوه سیاستوالانو ځینې نور کسان د چاودنې په ځای کې د ګلونو کېښودو نه منع کول. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان چارواکي د ترکیې د دې پېښې غندنه کوي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روس د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جدا جدا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 منټه دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډېره یې پام د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو و. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غړي پورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي په افغانستان کې د امن مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو څېړونکي په دې حق لسه وایي
پاکستان خو به هلې ځلې کوي چې دا خبرې وشي، خو طالبانو کې د دغه مذاکراتو هم ډېر مخالفت دی او دا به اسانه فیصله نه وي.
د خیبر پختونخوا گورنر د کورم ایجنسی د شیخانو سیمې مشرانو ته ډاډ ورکړی چې د غلطه د کلونو راهیسې بند پراته د کویلې کانونه به ډېر زر خلاص کړی شي. د پېښور په باغ ناران کې د قبایلي سیمو ګڼ شمېرو مشرانو جرګه کړې چې پکې یې په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو لخوا د خیبر پختونخوا صوبې سره د شاملېدو د بل مخالفت کړی. دوی وایي
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي په عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو.
د ترکی په سرخاران قره کې د پرونی بمی چاودنو د وجل شو خلکو په غم کې په دغه هیواد کې ویر منزل کیږي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبري غړې ته وګي د دې غړې را اولنی ریپورت ترازو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي هیواد یې د افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي او دې لړ کې هر ډول ممکنې هڅې کوي، خو ځینې خلک د دواړو هیوادونو تعلقات خرابول غواړي. نوموړي په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دا مهال د سولې عمل پر مخ تلل څومره امکان لري. د اسلام آباد نه زمونږ خبریال په دې موضوع ریاض مساخیل دا ریپورت را لېږلی.
د خالی پورز ماسپخین لاهور کې د یوې خبري غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې افغانستان زمونږ گاونډي رور ملک دی او زمونږ کوشش دی چې دوی سره ښه تعلقات ولرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل په حق لاندې یو تپوس په جواب کې نواز شریف
وویل
دی وی مونږ پوره کوشش کړی طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو دپاره. د افغانستان خواهش و چې مذاکرات ته ښکاره وشي. اول دا خبره طالبانو نه منله، خو وروستو دې ته هم تیار شو چې مذاکرات دې پټ نه وي بلکې ښکاره دي وي. بیا د مذاکراتو یو دور شو، خو زه نه پوهېږم چې ولې په داسې وخت کې د ملا عمر د مرګ خبر راغی چې دوه ورځې وروستو د مذاکراتو بل پړاو کېدونکي وو. اوس دا یو سوال دی چې دا خبره چا او ولې رامخه تکړه. بهرحال مونږ اوس هم کوشش کوو چې مذاکرات بیا بحال شي او الله دې مونږ په دې کې کامیاب کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل بیا شروع کېدو څومره امکان دی او دې کې د پاکستان کردار څومره مهم دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال رحیم الله یوسفزی وې، یو طرف ته طالبانو کې د ملا عمر د مرګ وروستو په امارت اختلاف دی او بل طرف ته افغانستان کې تازه امنیتي صورتحال د دې جوګه نه دی چې زر به مذاکرات شروع شي.
پاکستان کو بحال ہوشی تو طالبان مذاکرات تو ہم دیر مخالفت تھے اور جب آسان خبر شروع ہوئی ہم دیر طالبان دا بس دا یو دل ملاقات کری خبر کری اور صرف جان کو یو یا نور مذاکرات کا سرنے فیلن نشتا
دیادونی دا چې د روان کال جولای میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومتي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع شوی وو، خو په داسې حال کې چې د مذاکراتو دویم پړاو د پاره هم ټولې تیارې سرته رسیدلې وې، د ملا عمر د مرګ خبر سره دغه عمل ودرېدو، کم چې لا تر دې دمه ولاړ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلتا د افغانستان د سولې عالی شورا حکومت د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د ورستیو سرګندونو نه ډیره هیله نه لري. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د مذاکراتو دویم پړاو مخامخ خبرې چې په پام کې وي د پاکستان په مری کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لوجه وسنډېده. صالح محمد صالح په دې موضوع دا رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولاړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې ترورستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
ریډیو د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو واورېده. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای په بلوچستان کې له ناراضه بلوچو سره یې د خبرو آغاز لا هم نه دی شوی خو ډېر زر به شروع شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې په اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان د خالی په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت لخوا په بهر کې میشت د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له مشرانو سره به ډیرې ژر خبرې پایل سي. د نثار په خبره که څه هم د دې خبرو باقاعده پایل لا هم سوی نه دی، خو هیله من دی چې ډیر ژر به یې پایل وسي. مخکې خو همدا زموږ بهر میشت خلک خبرو کولو ته بیخي تیار نه وو او هغوی دې خواته هیڅ توجه هم نه کوله، خو اوس به زه یوازې دومره ووایم چې د دې خبرو اترو ابتدا سوې او هغه ډیره ښه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چې د خالی په ورځ یې په لورلایي کې د ملیشا ځواکونو د نویو سرتیرو په پاسینګ آوټ پریډ کې ګډون کړی و، تر هغه وروسته کوټې ته راغی او همدلته یې د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ سره ګډ له رسنوالو سره خبرې وکړې. چودري نثار علی خان زیاته کړې د پاکستان په ناامنۍ کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او د دوی حکومت په دې وروستیو کې د دې ټول ثبوتونه د ملګرو ملتونو مشر ته سپارلي. دا لومړی ځل سوي چې په بلوچستان، کراچۍ، فاشا او خیبر پښتونخوا کې چې زموږ دښمنانو کوم څه کړي د هغه لیکلي ثبوتونه مو د بل چا په لاس نه دي ورکړي، بلکې ملګرو ملتونو ته مو وړاندې کړل. چودري نثار علی خان په دې خبري غونډه کې وویل د دوی حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره ځایه کامیابه سوي او د ده په خبره هغه وخت لرې نه دی چې له پاکستان څخه به د ناامنۍ پېښې مکملې ختمې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د کورم ایجنسی د شیخانو سیمې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر سره ملاقات کړي چې پکې یې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د بدامنۍ له وجې بند شوي د کویلې د قانونو بیا خلاصولو غوښتنه کړي. گورنر مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر زر به یې غوښتنه ترسره شي. په دې حقله د پېښور ناظم خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پښتونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانه تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب بابهری سره لیدو کاته وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پښتونخوا په دې مقام باندې دوی ته باور ورکړو چې ډېر زر به دوی دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشرکونکي ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کولې ډېر مینونه ډېر لوی آمدن ودی نه کنه تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو گورنر سب ته ویل ته د مو مشری د علاقہ خو ډیر زپل شي دی کنه حالات دوا جی که د علاقے خال په کاروبار شي کنه اغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګزی ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علی قمبر مشال لیډو ته ویل چې پیندو زره پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی کا حکومت په مو سره تاون وکړي متعدد بجلی و د اوبو د ټویل و غیره کنه دا مسالی ری که دا متوکی نوتیزه که بدر غط امدان شروع شی حکومت هم متن به کارونه برونه برابر شی.
ملک عزت خان زیاد تکلا چه دا اورګزی ایجنسی دا کویلا په ټول ملک د لوړې پایې کویلا ده، خو ولې د تیرو شپږو کالو راسی د خراب امنیت له وجې دغه درنګونه چې شمیره تر 209 هم زیاته ده بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د پاکستان چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان ډیورنډ کرښې ته نږدې د تخیل سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمبار شوی. چارواکي دا کوي چې په دغه کاروایي کې یې دوی وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
چارواکي وایي هوایی بمبار ډیورنډ کرښه ته نږدې د تخیل لوړه منډي سره نږدې د وسلوالو پر پټنځایونو شوی چې 22 وسلوال یې وژلي دي. عسکري او استخباراتي چارواکي د هوایی بمبار او وژل شوو وسلوالو د شمیر تصدیق کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې وسلوال یې دغه هوایی بمبار کې وژلي. د سیمې آزادې سرچینو لخوا دغه بمبار کې د وژل شوو وسلوالو سپیناوی نه دی شوی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هم د تاخیل کې د چارواکو په وینا هوایی بمبار شوی و چې د دوی په وینا 15 پورې وسلوال پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې په دې وروستیو کې د هوایی بمبار ترڅنګ ځمکني عملیات هم پیل شوي چې وخت په وخت د وسلوالو او فوز ترمنځ د انښتو راپورونه راځي او دواړه لورې یو بل ته د تاوان اړولو دعوې کوي، خو خبریالانو ته د غلطه د تګ اجازه نه ورکول کیږي چې له وجې یوازې هم د فوز او وسلوالو په معلوماتو تکیه کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ویلی دی ډیر زر به په ولسی ملاتړ د حکومت د وسلوال مخالفینو خلاف وسلوال حرکت پیل کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې له لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغه نه به مونږ خپل آمده گئی نیسو او که حکومت منگ سرا اوگا پوگزی هم اوگا پوگور سرا زو او دا دا طول افغانستان مشترک دشمن دا با مشترک وهو سرا او زو ولست دا داد ورکو ما تشویش بنکوی تا دست بچیان لره چستا پخت نو کری.
نوموړی وایی چه لولسونو سرا خبری کری او دا وسلوال حرکت لپاره قوی پلان تیار کرده ده.
هر هغه سوک چه دی خوری دخمن وی او دا بیرون نراغلی وی او دل تا افغانان زوری دا خوره به قبرستان وی او انشالله چه شنوار با دا طول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي او هر شینوار که خور ده او که مور ده او که ورور ده او که پلار ده هغه ټول سره خبرې شوي دي هغوی خپل آمادګۍ لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تیر ورځ د پیښور په حیات آباد باغ ناران کې د قبایلی سیمې یو شمیر قومي مشران یو لویه جرګه کړې چې پکې یې د بیلابیلو قبایلي جنسو مشرانو د هغه بیل مخالفت وکړ چې د قبایلي سیمې نمائندګانو په قومي اسمبلی کې جمع کړي او پکې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کوي. په دې حقله د پیښور نظم خبریال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
په پیښور حیات آباد باغ ناران کې قبایلي ایجنسیو او اف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړه او هغه کې دا و چې فاټا
خیبر پختونخوا کې زمشي نو د هغه خلاف مونږ قبایل راپاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه او زمونږ د ټولو نه اولنی بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دي با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نه وروسته په کثرت رایه باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات عمل په کم پوزیشن دوی روان کړی دی، دا مونږ یو سر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپلو کورونو ته واپس شوي نه وي او د قبایلو د نقصانات او ازلا شوي نه وي، هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اټل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي، لویه جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاهي خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیمانډ هم دا چې فاټا او شپږ اف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میږ مسترد کړم. موږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شې زمکاونه موږ کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میږ په علاقه شه چې کیمه واده کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
سمود وړاندې د قبایلی سیمو پارلیماني غړو پارلیمان ته یو بل وړاندې کړی دی چې پکې د هغې د غوښتنو مطابق قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا د برخې جوړولو غوښتنه شوې ده. خو د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی جمال الدین وای چې هغه د دغه بل حمایت نه کوي، بلخوا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او نور ډلې وای چې دغه بل دې په سمدستي توګه منظور کړی شي. تفصیل د فرهاد شانواز ترگزی رپورٹ کې اورو.
سمود وړاندې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلی سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوه چې پکې دا غوښتنه هم شوه چې باید قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوي، خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی وایي هغه د دغې غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړی. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وای چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوي دي نو په هغې کې د یاد ایم این ای لاسلیک هم شته دی، نو باید هغه اوس د خپلې خبرې وروستو نه شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپل دستخط نه د خپلې خبرې نه واپس کیږي. په هغې خو به ډېر زیات دوی اثرات کیږي، په کار خو نه ده چې دې نشاته شي، ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي، سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي، هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټېټس دی په دې کې تبدیلي راشي، کوم سټېټس کو چې دا د ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجهه شته ده. موږ دا وایو چې اول قبایل خوار زر دي، کورونه وران دي، بچیان بې تعلیمه دي. بل خبره دا ده چې د قبایل په وس وخت د دمره پرسنل سره مخامخ دي چې
او د جماعت اسلامی ډلې محمد جنسی مشر سید خان وای چې هغوی د دغه غوښتنې نه ندی ورستو شوي او د نه منلو په صورت کې به هغوی د ټولو سیاسي ګوندونو تر څنګ ګامونه اخلي.
منګه غیر مسعود دغه حمایت کړی دی، فاټا دی په کې پی کې کې زم کړی شي، ملکن ایجنسی ته چې کوم حیثیت حاصل دی هغه حیثیت فاټا لور کې شي. منګه به د نورو سیاسي جماعتونو تر څنګ د دې لپاره هر څه قرباني به مرګو، عوام به د دې په شا باندې ولاړ دي، هغه به نورو مدرو.
اخوند د چټان نه مې پوښتل چې تاسو څومره حد پورې مطمئن یې چې ګینه موجوده حکومت به د فاټا د پارلماني غړي دغه خبره ومني او د فاټا قانوني حیثیت به بدل کړي؟
چې زه به دا ومه چې صرف مسلم لیگ نه، د تحریک انصاف چکم ترجیحات دی اغا طول صرف دا پنجاب دا پاره دی کتا دا طول پاکستان مو گتی خوچ پنجاب تالا اوب در نکی نو تخپل حکومت نشو جوڑا ولی چه دا موجوده وزیر اعظم منگتا دا سینخ کاری چه دا دا طول پاکستان وزیر اعظم دی منگتا دا سخ کاری چه لکه دا صرف دا پنجاب وزیر اعظم دی قبائل شو بلوچستان شو گلگت بلتستان شو یا کشمیر شو دا غیر بلکل آغا طرف تا ترجیحات نشتا دی
دا قبائلی سیمو سیاسی گندونه سماجی ڈلی او پوهان لډیر مودی راهسی دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړي شي چې دغه لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ په روانه غړی کې د روانه غړی نیمای ته ورسیدلو پنځنیمه بجې دی د انیس حاجمن لا د خبرونو لاندې سفرو
دا پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرین په لاور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغېز کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تېره ورځ په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې د حکومت لخوا په بهر کې میشت له بلوچ بلتون غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې سره خبرې پیل شي. د کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برطانوي ځواکونو د ګاډو قافله وه خو په خبرو یې هغې ته ماری شوبلانه دا وخت طالبانو د حملې ذمہواری منلې. د کاپیسا د تکابل لسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړې او تکاب بازار ته رسېدلي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سجنی بیا تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده خو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. بلخوا د طالبانو ویان ادا کوي چې وسلوال طالبانو د تکاب لسوالۍ بازار نیولی دی. د ترکی په انکارا ښار کې پرند امن پر لای کې په دوه غبرګو جاګونو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسیدلی. بلخوا په دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کیږي. دا انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي. ګمان کیږي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روس کشام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ایم په استفاګانو واپس اغستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ایم به خپلې استفاګانې واپس اخلي خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټي جوړولی شي د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي اده خلاصلیک کړی شو. اداریه وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي. بل طرف ته لاور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدي. اداریه اخره کې وایي چې د اسمبلیو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې او چیرمین رضا بانی خو دې رستیو کې ویلي وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوری تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنه. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې داخله محکمې خپل یو رپورټ کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې که یو طرف ته لویو جرمونو کې کمی راغلی او امنیتي صورتحال کې واضحه خوالی شوی دی، نو بل طرف ته د روان کال لومبو اوو میاشتو کې د کلنګ غستو ډاکو غلا لوټ لوټلو او دغه رنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. کارنیګي انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومي سیلنیزې ادارې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اټمي تړون په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمېدو نه پاس د امریکایي پوځیانو د وجنې او په جګړه کې د امریکا د شاملېدو موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو ځنې برخې درته زموږ همکاران ساجمل وړاندې کوي.
کارنیګي انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومي سیړنیزا اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دهلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د اټمي وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیګي انډاومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې ریپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایلو او تکتیکي اټمي وسلو جوړول محدود کړي. روسپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي، نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي اټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو اټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر اټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي، کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی و. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه و چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي، خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغیسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي، په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوي. رسپانه لیکي، اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. روسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روسپانې تر مخه د دې حالاتو اثرات دادي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی سرخار انقره کې د پرونی حمله د وجل شوی خلکو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په دغه خار کې په 2014 کې خواوشا سل تنه وجل شوی او نږدې 215 نور جوبل شوی وو. په دې اقلا د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي ریپورت د صالح محمد صالح نورو.
د ترکیه دولتي اژانس وی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستی پیښه لکبلې ورسره خواخوږی څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری اژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوی راپور ورکړی چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپلې خواخوږۍ پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چاودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخولو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلی دي دا پیښه به څیړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا دفاع وزارت وایي هیواد به دغه هیواد به د کندوز د پیښې په کې وجل شوي او جوبل شوي کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له وجې د زیانمنو شوو سره د نغدو مرستو خبره په داسې حال کې کړي چې تر اوسه پورې په دې اړه د نیټو او افغان حکومت څېړنې نه دي سرته رسېدلي. تفصیل د نوریاس نورین اورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 33 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پورز ویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولی شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولې ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
بلخوا افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې په کندوز ولایت کې یو شمیر برخې د وسلوالو نه بیرته نیولې دي. په دې هکله زموږ همکار صالح محمد صالح یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرانیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلوالو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتې دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په علیخېلو کلي کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوی ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی له بېلابېلو ادارو سره دغو اړیکو رنوي ته چې تر ډېرې یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبرې کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږۍ دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یوه ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوري ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سړونو علاوه په جربونو کې خزي هم نیول کیږي، خو د دغه خزونه په تانو او عدالتونو کې د پښتون لپاره په کار ده چې خزي پولیسواله، ججانی او وکیلانی هم وي. د سره به یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو کردار مهم وګرځي او بل به په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. د دې لیکنی مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدی شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړو کې وي او کلوي لومنځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي. چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅ څوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د مشال خبرونه ته وګی د مومن او باجوړ ایجنسو اوسیدونکو وایي که څه هم وخت په وخت دغل ته د ترهګرۍ پیښې مخ ته راځي، خو د پخوا په نسبت ویره ترهه ډیره کمه شوې ده. دوی زیاتوي چې سکولونه، د لوبو میدانونه او روزګارونه شروع شوي دي او دا راز په عمومي توګه تر ډیره حده امن راغلی دی. په دې هکله نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلي سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته اولس په ګڼ شمېر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې وه اوس ختمه شوې. د باجوړ ایجنسۍ د تحصیل مامون د برخو لوزو مشر ملک شاولي خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي. د هر څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کېږي به دومره غټ اثر یې نه شته. په کوم چې په 2008 کې دلته وویدي زموږ کټې روانې وي ډېر بد خو
او په کال 2008 کې چې کوم محل په مهمندو جنسۍ کې د وسلوالو شتون و او وروسته اولس د عسکري اپریشن له وجې بې کوره شول، نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپلو سیمو ته واپس ستانه شوي دي. د بایزو د سیمې د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمېره داسې وویله.
اپریشن نه بعد بیرته امن امراتلو راغې او خلک هم تقریبا چې 60% دا راغلي دي او د څلوېښت مونږ دا ریکوست کوو چې تاسو راشئ الله به خیر کړي چې تاسو په ځای شئ انشاءالله ورانکاري به په کوم ځای کې پټ شي او کوم ځای ته ولاړ شي.
په دغه سیمو کې روزګارونه، تعلیم او لوبې بیا بحال شوي، خو د خلکو زړونو کې د وسلوالو نه اوس هم هغه یره شته دی. دا خبره راته د ډمډولې باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه. ملک سنوبر خان بایزی وای چې د هغوی سیمه له ډېر پخوا راهیسې پسمانده پاتې شوې. دا سات هم که پسمانده ده، نو غټه وجه یې دا ده چې یو شمېر اولس بې کوره دي. خو د دغه مشرانو په وینا چې خلکو کې اوس هغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې به وه، او که د ترهګرۍ له پیښو دوی تختي هم، نو بیا به چېرته ځي؟ ځکه اوس د قبایلي سیمو نه زیاتې ترهګرۍ پیښې په لاندې یا د سمو په سیمو کې کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د فرانس خبری ایجنسی AFP په خپل یو رپورت کې وایي چې د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې د پاکستان یو شمیر تجربه کار لوبډلو ته شکست ورکړی او د هغې خلاف یې تاریخي بریا ترلاسه کړې ده، چې ښایي قبایلي ځوانان به ډېر زر د لوبو په میدان کې خپل مقام پیدا کړي. په د دې تفصیل مهمه برخه ترته وړاندې کوو. د ای ایف پی دا رپورټ لیکي چې د قبایلی سیمې د کرکټ لوبډله د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر میچونو په ګټلو د پاکستان د اول درجې مقابلو ته ورسېدله. د قبایلی سیمې د کرکټ د لوبو مشر نورالحق یاد خبري ایجنسۍ ته ویلي په داسې حال کې چې قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې ځپلې د ځوانانو لپاره یې د اول درجې په مقابلو کې برخه اخیستل لویه کامیابي ده. نوموړي زیاته کړې چې د پوځي عملیاتو نه پس د دې سیمې په ځوانانو کې د کرکټ سره مینه سیوا شوې ده. دا رپورت د نورالحق د خلیلی کې چې د قبایلی سیمو ځوانان کرکټ ډېر خوښوي او د دې بریا ترلاسه کول نه پس به ورته د حکومتي او غیر حکومتي ادارو توجه زیاته شي چې په نتیجه کې به یې په قبایلی سیمه کې ځوانانو ته د کرکټ لوبې سهولتونه هم سیوا شي. نوموړی وایي مخکې به د دې سیمو ځوانانو د لوبو میدانونو ته د تللو نه ډډه کوله، خو د پوځي عملیاتو نه پس تر ډېره حده امن راغلی نو دوی محفوظه احساسوي او پوره په شوق لوبه کوي. د رپورټ تر مخه د قبایلی سیمو د کرکټ لوبډلې نه یوازې د ایبټ آباد او فیصل آباد لوبډلو ته ماتې ورکړه، بلکې د کراچۍ لوبډله چې ډېره تکړه ګڼل کېږي هم قبایلی ځوانانو د ماتې سره مخ کړه. بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د قبایلی ځوانانو د لوبډلې ستاینه کړې او ویلي دي چې د اول درجې مقابلو ته د رسیدلو سره به دا لوبډله اوس د کرکټ بورډ ډېره توجه او مرستې ترلاسه کړي. د سوات نه د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې شامل شوی لومړی لوبغاړی عمران خان د زمبابوې د دورې نه تون شوی دی. خپلې سیمې ته تللې ته خلکو هرکلی کړی دی او د ډېرو خوشحالو څرګندونه خلکو کړې ده. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات سیدو شریف د لوبو لوی میدان گراسی گراؤنڈ کې زی د کرکټ ایسوسیشن د سوری لاندې رابلل شوې غونډه کې په سلګونو د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ګډون وکړو او د سوات نه په قامی کرکټ لوبډلې کې شامل شوی عمران خان ته د زمبابوې دورې نه وروسته وطن ته پراتو تود هرکلی وي. په دغه موقع دستوري ته خپله وینا کې د سوات کرکټ ایسوسیشن جنرال سیکرتر حسین علي ویل چې سوات کې د لوبو لپاره څه خاص قسمه اسانتیاګانې شته، ولې د ایسوسیشن او کرکټ اکیډمي زلمو ډېره خواري کړې ده او د سوات نه اوس درې لوبغاړي د قامی کرکټ لوبډلې برخه ده.
زمونږ د سوالس پنځلس کالو چې کومه منډه تړلې وه په ډسټرکټ کرکټ ایسوسیشن کې، د هغې منډې تړلې هغه لولني ګونونه چې کوم دي هغه سوات له الله پاک راکړل، د عمران خان جونیئر په شکل کې، د حمزه په شکل کې او د مختار احمد په شکل کې.
په دغه مقابله لوبغاړو نه نماینده کوونکی علي باچا اویل چې د سوات نوي لوبغاړو ته د عمران خان په قامی لوبډله کې شاملېدو نوي حوصله ورکړې ده.
زموږ د سوات یو مرګره زمونږ د پاکستان ټیم ته لاړو، دا زمونږ د ټول د سوات ته مرګرو لپاره د فخر خبره ده او زه ډېر زیات خوشاله شم چې زمونږ یو دوست دې زیته ورسېدو.
دستوری ته د سوات نه په قامی لوبډله کې شامل شوی عمران خان جونیئر اویل چې ټولو زلمو کې د مخ کتلو صلاحیت شته خو مهنت ورلا پکار دی.
ډیر زیات شکر ادا کوم اسمر چې ما په اخلاق راغله، زما باندې خوشحالي کیږي، زما لپاره د سوات عزت، زما سوات نوم بار بار یادېږي، دې لپاره زما نه بلغه خبره نور نشته. ادبه ان شاء الله زما اسمر کوشش ته ته ان شاء الله دا جاری ساتم.
د پروګرام په اخر کې د سوات کرکټ ایسوسیشن د کرکټ لوبي پرمختګ لپاره د مرکزی کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه او هم په دغه موقع د کرکټ ایسوسیشن غړو ته یادګاري شلډونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږوي چې پکې مدرته د نن ورځې دغه اخیره ریپورت وړاندې کوي. اوس هم د نن ورځې د اخیرو شیبو کې یو وار بیا د انساجمن له خبرونو لاندې زمرو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغېز کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تېره ورځ په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت لخوا په بهر کې میشت له بلوچ بلتون غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې زر خبرې پیل شي. د کابل امنی کمانډان وایي چې د کابل ښار په ننني ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د ګاډو قافله وه، خو په خبره یې هغې ته مرشوبله نه ده اوښتې. طالبانو د حملې ذمهواري منلې ده. د کاپیسا د تکاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسله وال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تکاب بازار ته رسېدلي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې وسله والو طالبانو د تکاب ولسوالۍ بازار نیولې. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قانوني اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی دی. دا مخالفت پرون د پېښور په حیاتآباد کې د یوې جرګې پر مهال وکړ. په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کېږي. دا انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي. د ترکی په انکارا ښار کې پرون د امن پرېلې کې په دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېره لږ تر لږه 95 ته رسېدلې ده. بلخوا په دې پېښه کې له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روس د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید دی چې سبا سهار په 9 بجې به یو وار بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.